سلامونه ستړي مشي دا مازیګر څلور بجې دي تاسو مخه غلاساته رادیو ناوړی د خبري خبرونه په خبرونه پیلو د طالبانو د حکومت وایانت وایي د کابل کندهار پر لوی لار د دوه ترافیکي پیښو په ترڅ کې 250 تنه وژل شوي او 15 شپېته نور ټپیان دي. سبیل الله مجاهد په یوې اعلامیه کې چې نن یې پر ایکس پاڼې په خوندې ټویټر خبره کړې ویلي چې د دې دو خونړیو پیښو تحقیقات روان دي. تر دې مخکې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو ویلي وو چې د چهارشنبې په ورځ مسافر وړونکي موټر له ټانکرو سره ټکر کړی دی. لومړۍ پیښه د غزنی اړوند سیمې کې هغه وخت رامنځته شوه چې یو مسافر وړونکي موټر له یو ټانکر سره چې ګاز لېږدول ولګېد. دویمه یوه د غزنی دا نانی په سیمه کې له نومړی یوې نږدې 45 کیلومتره لرې هغه وخت پیښه شوه چې یو مسافرونکی موټر له یوه بله ټانکر سره ټکر شو. د افغانستان د بشري حقونو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ری چارډ بینټ وایي طالبانو نجونې په څلورو دیوالونو کې ایسارې کړې دي چې دا پرېکړې د ژور خفقان د خته کېدو سبب شوي. خلی بینټ د چهارشنبې په ورځ د ډسمبر په 14 په تعلیم تم کېدلی نشي په نړیوال تعلیمي بنسټ کې وویل چې د طالبانو د ظلم او ستم سیستم د دې سبب شوی چې په خلکو کې ځان وژنې ته لیوالتیا زیاته شي. طالبانو په 2020 کال کې د کابل بیا نیولو وروسته له شپږم ټولګي ورپورته د نجونو پر زده کړو بندیز ولګاوه. بیا نجونې او ښځې د پوهنتون له زده کړو منع کړې او په وروستیو کې په روغتیایي موسساتو کې د دوی پر زده کړو بندیز ولګاوه. همداراز یې په اکثره دولتي او غیر دولتي موسسو کې د نجونو او ښځو پر کارونو هم بندیز لګولی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د سوریې پر نوو واکمنو غږ کړی چې خپل ژمنې پر ځای کړي کنه لکه د افغانستان د طالبانو غونډې به په نړیواله کچه منځوي شي. انتونی بلینکن پرون پر ویار کې وی غونډې ته ویل طالبانو نومړی خپل ځان ډېر سری څرګند کړ خو په خبرې وروسته یې اصلي رنګ ښکاره کړ چې لکه بلې د پام وړ منځوي شول. فرانس پرېس خبري اژانس پر نجونو او ښځو د طالبانو بندیزونه د همدې منځوي توب لاملونه یاد کړي دي. بلینکن د هیئت تحریر شام وسله والې ډلې ته چې پر سوریې واکمنه شي ویلي که غواړي چې منځوي نشي باید د سوریې د پرمختګ لپاره یو شمېر ځانګړي کارونه ترسره کړي. تر اوسه د سوریې نوو واکمنو چې د ترکیې ملاتړ ورسره دی له نړۍ سره د تعامل خبرې کړي ویلي دي چې دوی د ښځو حقونه، ازادۍ او د اقلیتونو حقونه خوندي کوي. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په یو ورځنۍ لوبه کې نن زمبابوې ته 200 منډې هدف وټاکه. دا لوبه د زمبابوې په پلازمېنه هراري کې روانه ده. زمبابوې ته د افغان لوبډلې د دې سفر په ترڅ کې دا د 500 ورونو دویمه لوبه ده. درېیمه مسابقه به د سهشنبې په ورځ ترسره شي. لومړۍ یوه د سهشنبې په ورځ د باران د ورېدو له امله مساوي شوه. په پام کې ده چې افغان لوبډله له کوربه هیواد سره دوه ټیسټ لوبې هم وکړې. تر یو ورځنیو لوبو مخکې افغان لوبډلې له زمبابوې سره د دې لړۍ په ترڅ کې د شلو ورونو درې لوبې وکړې چې دوه یې د یو پر وړاندې افغان ټیم بریالی شو. زه فریده سیالی ماو په تخنیکی چارو کې سره قدر جلالوف دی. د کابل کندهار پر لوی لارې د غزنی اړونده دوه سیمو کې په پرونی خونړیو ترافیکي پیښو کې 250 کسان وژل شوي او 8 شپېته نور ټپیان دي. د غزنی لپاره د طالبانو د والی ویان حافظ نن سهار رسنیو ته ویلي چې په وژل شوو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. تفصیل حدیث پردیستاورو.
په غزنی کې د پرونیو دوه ټرافیکي پیښو په مرجوب لکه زیات والی راغلی دی. که څه هم د پیښو له مهاله په دې اړه بیلابیل ارقام خپاره شوي خو تازه د غزنی لپاره د طالبانو د والی وین حافظ عمر پنجشنبې د ورځې په سهار رسنیو ته ویلي چې په یادو پیښو کې 250 تنه وژل شوي او 8 شپېته نور ټپیان شوي دي.
فلحال خو موږ تاسې مرغوب رسېد تقریبا 160 شاوخوا کسانو ته رسېږي. په هغه کې دي د 50 شاوخوا چې د شهیدان لرو له بعده مرغه چې په هغه کې زنانه او ماشومان او نارینه دي. خو ډېرې سي دي نارینه دي. نو اسلامي امارات له کومه اعلامیه نشر شوې ده.
دا دوه ټرافیکي پیښې پرون ماخام غزنی کې د کابل کندهار په لوی لار کې شوې دي. مخکې په غزنی ولایت کې وی سیمه ایز طالب سرچینې چې نه غوښتل نو موغږی په راپور کې خپور شي د وژل شو شمیر 500 او د ټپیانو شل تنه خودلی وو. د حافظ عمر د معلوماتو لمخې لومړی پیخه د غزنی اړوند سیمه کې هغه وخت رامنځته شو چې یو مسافر وړونکی موټر له یو ټانکر موټر سره چې ګاز لیکدول ولګید. دویمه یوه د غزنی د نانی په سیمه کې له لومړی یوې نږدې 15 کیلومتره لرې هغه وخت رامنځته شو چې یو مسافر وړونکی موټر له یو ټانکر سره ټکر شو. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد نن په خپل ایکس پاڼې په خوانی ټویټر کې د یو بیان په خبرولو سره ویلي چې دوی د کابل کندهار پر لوی لارې د تیر شپې د موټرو د ټکر خونړۍ دوه پیښې څېړي، خو مجاهد په دې اړه یادو پیښو کې د وژل شوو شمیر 250 تنه او د ټپیانو 15 تنه ښودلی دی. په ټولنیزو رسنیو کې د پیښو له ځایه په خپرو شوو ویډیوګانو کې ښکاري چې لوی بسونه په بشپړه توګه ویجاړ شوي او په وینو کې لتپت پراته ټپیان زګیروي کوي. د هلمند ولایت اوسیدونکی محمد ګل چې د اجمل مخلط په نوم نږدې خپلې په پرونۍ پیښه کې وژل شوی، په دې اړه ازادي راډیو ته وویل: د کندهار ولایت اوسیدونکی محمد عارف چې له کلونو راهیسې د کابل کندهار پر لوی لارې تګ راتګ کوي، پر دغه لار د موټر چلوونکو د بې احتیاطۍ او د ټرافیکي قوانینو د نه مراعاتولو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
کم موټروانان چې پر دا لارې ځي او کم شرکتونه چې دي، له بده مرغه کم اصول چې ترافیکي اصول دي، ترانسپورټي اصول دي، هغه په پام کې نه نیسي. زیات موټروانان حتی د نشي توکو څخه استفاده کوي او د افغانانو ژوند په خطر کې اچوي. نو زموږ هیله د افغانستان اسلامي امارت څخه دا ده چې د افغانستان په عمومي شاراو کې ترافیک او ترانسپورټ او موټروانان او ترانسپورټي شرکتونه باید کنټرول کړي.
په غزنی کې ځایي خبریالانو ازادي راډیو ته ویلي چې یاد مسافر وړونکي موټر په ویرویس نیکه او بهمن ترانسپورټي شرکتونو پورې اړوند دي، خو په دې اړه طالب ویاندویانو تر اوسه کوم معلومات نه دي شریک کړي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د یادو مسافر وړونکو ترانسپورټي شرکتونو سره خبرې وکړو، خو بریالي نه شو. ازادي راډیو په خپلواک ډول د یادو معلوماتو کاروالۍ نشي تاییدولی. قسم د پرونیو پیښو په اړه د طالبانو د حکومت په بیان کې چې د ذبیح الله مجاهد له لورې خپور شوی راغلی چې اړوند ارګانونو ته په جدي ډول سپارښتنه شوې چې د دغو پیښو لامل معلوم او په راتلونکي کې د دا ډول خونړیو پیښو مخه دې په کلکه ونیول شي، خو دا لومړی ځل نه دی چې دا ډول خونړۍ پیښې رامنځته کیږي. په دې وروستیو کې د افغانستان په لویو لارو کې ټرافیکي پیښې په بې ساري کچه زیاتې شوې چې خلکو وخت ناوخت له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه د جدي اقداماتو غوښتنه هم کړې ده. د موټر چلوونکو له لورې بې احتیاطي، چټک تګ او د نشه یي توکو استفاده، د سړکونو خرابوالي، د خوندیتابو اصول او ترافیکي قوانینو ته نه پام او د منظم ترافیکي سیستم نشتوالی په افغانستان کې د ترافیکي پیښو عمده لاملونه بلل کیږي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چم گاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي:
00 24 11 24 201.
وړاندې بره سره نور وسته پروګرام د فرشتې سهاک په کوربه توګه واوري، خو تر هغې وړاندې یو راپور اخلو. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی وایي د طالبانو کړنې نجونې د کور په څلورو دیوالونو کې بندیانې کړي او د ژور خفقان په لورې بي. تفصیل سنا کاکړ نورو.
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی وایي د نجونو پر زده کړو د طالبانو بندیزونه د دې لامل شوي چې دوی خپل راتلونکی ژوند او فرصتونه په کور دننه محدود وویني او د ژور خفقان په لور ولاړ شي. ریچارد بنر د چهارشنبه په ورځ د زده کړې تم کېدای نشي صندوق سره په مرکه کې وویل لا مژوند څخه د ښځو سیستماتیک حذف به د افغاني ټولنې لپاره نه بدلیدونکې پایلې ولري. هغه خبرداری ورکړ چې د دې بندیزونو په اوږدمهاله پایلو کې د بېوزلۍ ژوروالی، د جنسیتي نابرابري او د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي زیاتوالی، د ماشومانو ودونه، د ماشومانو کار او نور شامل دي. ښاغلی بنیټ له افغان ښځو نجونو سره خپلو خبرو ته په اشارې سره وویل دوی په دوامداره توګه ټینګار وکړ چې د جنسیتي اپارتاید اصطلاح په افغانستان کې د اوسني وضعیت تر ټولو دقیق بیان دی چې د ښځو نجونو پر وړاندې د طالبانو د تبعیض او ظلم ایدیولوژیک او سیستماتیک ماهیت منعکسوي. ښاغلی بنیټ وروستی ځل د نومبر په 28 په جنوا کې په یوه کنفرانس کې د افغان میرمنو د حقونو فعالانو او د یو شمېر اروپایي هیوادونو له استازو سره لیدلی و. د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ټینګار وکړ چې دغه وحشتناک نظام ننګول او طالبان حساب ورکوونکي ګرځول د نړیوالې ټولنې ګډ مسؤلیت دی. ښاغلی بنر د خپلو خبرو په دوام کې دغه شان زیاته کړه چې د طالبانو دا استبدادي نظام د نجونو ترمنځ د ځانوژنې د تمایلاتو د زیاتوالي لامل کیږي. طالبانو د روان زیږدیز کال په اګست میاشت کې ریچارډ بنر د دوی پر ضد د منفي تبلیغاتو په خپرولو تورن کړ او افغانستان ته یې د ده پر سفر بندیز ولګاوه. خو ښاغلی بنټ ویلي افغانستان ته د سفر د بندي سره سره به په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو مستندولو ته دوام ورکوي. په ورته وخت کې له زده کړو بې برخې یو شمېر نجونې هم مایې د طالبانو حکومت د بندیزونو او ژوند ته د هیلې نه درلودو له امله یې ځانوژنې ته لاس پورې کړی. یوې له دوی څخه فاطمې ازادي راډیو ته وویل:
د نهم ټولګي زده کوونکي وم چې له بده مرغه ښوونځي زموږ پر مخ وتړل شول. دې موضوع دومره زما پر روان اغیز وکړ چې ځان وژنې اقدام مې وکړ او نږدې یوه اونۍ روحي او رواني روغتون کې بستر شوم.
د خوست ولایت اوسیدونکي هریوا ازادي راډیو ته وویل:
اوس موږ ټول افغان نجونو ته او مېرمنو ته ژوند بې معنا شوی دی، ځکه موږ هیڅ هدف نه لرو. ډېره نهیلې شویم او ډېرې ذهني ستونزې هم د ښوونځیو له بندېدو وروسته راته پیدا شوې او ډېره خوشینه یم چې نور بچ سکیږي زموږ په ژوند کې او نور بچ څومره بندیزونه په موږ لګیږي.
تنچونی په داسې حال کې د افغانستان اوسنی وضعیت ته خپله نهیلي څرګندوي چې تازه د سویډن حکومت هم د چهارشنبې په ورځ په یو راپور کې ویلي وه چې په افغانستان کې د نجونو او ښځو وضعیت کړکېچن دی او د هیلو نښې ډېرې کمې دي. د طالبان حکومت په افغانستان کې له بیا واکمنېدو وروسته له شپږم ټولګي څخه پورته تر پوهنتونونو پورې د نجونو پر زده کړو په دولتي او نادولتي ادارو کې د ښځو پر کار، د دوی پر سیاسي او ټولنیز فعالیت او ان په ازاده توګه د میرمنو پر تګ راتګ بندیزونه ولګول، خو تل یې دا کړی چې د ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې تامین شوي دي. هغه یې ده چې ډېری افغانانو او نړیوالو ته د منلو نه ده.
نور بس دی.
شکست سکوت.
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو فرشته صحا کې ما د نور بس دی خبرونه کې تاسو هر کله کومه خوشاله يم چې د دې اونۍ په دې خبرونه کې مو زه قربانه يم. په دې اونۍ کې به پر دې خبرې وکړو چې تیرونه د طالبانو لخوا د طبي زده کړو د بندیزونو په تړاو یو بل پریکړه هم وشو چې دوی وایي د ازموینې ملي اداره، البته د طالبانو د ازموینې ملي ادارې یو ځل بیا د نجونو لګډون پرته د اگزیټ ازموینې اخیستلو اعلان وکړ او یو شمیر محروم نجونې بیا له دغه تصمیم یا له دغه پریکړې نه شکایت کوي او وایي چې دوی وکاله مزده کړی کړی دی او زحمتونه ویستلی دی، خو دوی ته اوس اجازه نه ورکول کیږي چې دوی په دغه آزموینه کې ګډون وکړي. اگزیټ آزموینه یو ځل بیا د نجونو د ګډون پرته تیریږي او د طالبانو خوا یوازې نارینه او ته حق او اجازه ورکول کیږي چې په دغه آزموینه کې دوی ګډون وکړي. په دغه باره کې زموږ همکار اکرام الله اکرام یو راپور چمتو کړی، د باس نه په وړاندې دغه راپور واورو بیا براو ګرځو باس ته قدرمن میلمانی هم شته را سره. تاسو هم کولی شئ چې په خبرونه کې را سره ګډون وکړئ. زه به تاسو ته د تلیفون د اړیکې شمیرې وروسته وایم. اوس په موکې راپور ته
اگزیټ ازموینه یو ځل بیا د نجونو له ګډون پرته د ازموینه چې د طبي پونځیو فارغانو ته د فعالیت اجازه ورکوي. د طالبانو د حکومت د ازموینو ملي ادارې ویلي چې تر راتلونکو لس ورځو پورې به یوازې له نارینه او فارغانو واخیستل شي. دغې ادارې پرون دوشنبه ناوخته په یوه اعلامیه کې چې پر خپل فیسبوک پاڼه خبره کړې ویلي چې د لوړو زده کړو وزارت د غوښتنې پر بنسټ ټولو ذکورو د طالبانو ته خبر ورکول کیږي چې ازموینه روان کال د جدي میاشتې په اومه نیټه د جمعې په ورځ اخیستل کیږي، خو ډیر جزئیات نه دي ورکړي او ویلي دي چې د ازموینې دقیق مهالویش په وروسته اعلان شي. پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د طبي پونځیو له خزینه فارغانو د ازموینه نه داخیستل شوي چې د طالبانو حکومت د اقدام د دوی له غبرګونونو او انتقادونو سره مخ دی. د ننګرهار له طب پونځي فارغې شوي شهلا ازادي راډیو ته وویل:
ما وکاله ته پونځي ولسه اوس اعلان شو چې د اگزیټ امتحان به جنې کاندې نه ورکوي او ډېره مایوسه شوم، ډېره ناهیله شوم. کاشکې دا وکاله مې ځای کړی نه و، خپل وخت ځکه مې کړی نه و. افسوس په دې کوم چې وخت مې ضایع شو. خیر ناهیلې، نا امید، هم د سپات شم په نتیجه
د کابل یو وسیدون کې چنغ واړی پراپور کې نوم خپور شو دا هم د ننګرهار لطیب په هنزي فارغه شوی وای طالبانو د دوی د وکاله زده کړو د سمری په تر لاسه کولو بندیز لګولې دي
هر سال ما به خاطر امتحان خروجی
هر کال د ایگزیت آزموینه لپاره تیاری نیسو خدا دریم وار دی چې د آزموینه تر سره کیږي خو موږ ته پکې د غډون حق نه راکول کیږي تر هغه وخت چې موږ د آزموینه په بریالیتوب سره ور نکړو موږ د فعالیت اجازه نه لرو یعنی ماینه خانه نه سخلاصه ولای د خزو پر وړاندې د طالبانو د دښمنۍ پالیسی د دې لامل سوي چې خزینه طبي متخصصینو ته د فعالیت او د خدمت اجازه ور نکړل سي
زحمت کشیدل از خدمت محروم باشن
د ایگزیت آزموینه د لوړو زده کړو د طبي شورا لوري د طب پونځي له هغه فارغ شوې محصلینو اخیستل کیږي چې د ستاج یا په دولتي روغتون کې د عملی کار دوره بشپړه کړې وي او د زده کړو سند د لوړو زده کړو د وزارت لوري تایید شوی وي په دې آزموینه کې تر بریالیتوب وروسته بریالي او ډاکټرانو ته په ټولنه کې د فعالیت اجازه ورکول کیږي د طالبانو تر واک لاندې د آزموینو ملي ادارې په داسې حال کې د طبي پوهنځیو له فارغو نجونو پرته د ایگزیت آزموینې د اخیستلو اعلان کړی چې تازه څو ورځې وړاندې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د نجونو په وړاندې د طبي انسټیټیوټونو دروازې هم وتړلې د طالبانو دا پریکړه په کور دننه او بهر په پراخه کچه غندل شوې ده تازه نن سه شنبه د بخښنې نړیوال سازمان پر نجونو د نیمه روغتیایي زده کړو د بندیز په غبرګون کې ویلي چې طالبان باید د جنسیت پر بنسټ د ښځو زورونه ژر تر ژره ودروي دغه سازمان په خپل اکسپانه په یو بیان کې لیکلي دا د نجونو او ښځو لپاره په هیواد کې د زده کړو ترلاسه کولو وروستۍ پاتې لار و چې د طالبانو لخوا د هم پرې وتړل شوه
تاسو زموږ غږ آزادي رادیو نه اوریئ د ایگزیت امتحان په اړه مو د اکرام الله اکرام راپور واورېده اوس هم خبرونه ته بیرته راګرځو بحث ته براو ګرځو خپلو قدرمنو میلمنو ته براو ګرځو چې را سره په خبرونه کې وصل شوې دي د نمخ کې چې د خبرونه میلمانه تاسو ته معرفي کوم د خبرونه د اړیکې شمیرې به تاسو سره شریک کړم تاسو کولای شئ چې مونږ ته په واتس اپ خپل شمیرې او یا هم خپل پیغام پرېږدي زموږ تخنیکی همکار به بیرته تاسو سره اړیکه ونیسی زمونږ د واتس اپ شمیره ده 0422 300 811 او اخر کې یو زه د واتس اپ شمیره بیا هم تاسو ته تکراروم 0422 300 811 زمونږ د ټلیفون شمیرې دي 0024021212501 زمونږ د ټلیفون بل شمیره ده 0024021212501 البته شپک څلوېخت 01 دغه د ټلیفون شمیرې دي او د واتس اپ شمیره مې هم تاسو ته ویلې تاسو کولی شئ چې په خبرونه کې موږ سره اړیکه ونیسئ او پر دغه موضوع که تاسو هم ستونزې لرئ خصوصا د خزینه ونه مې دا غوښتنه ده چې په خبرونه کې را سره اړیکه ونیسئ او که هغه د طب محصلین چې د دغه آزموینه نه دوی پاتې راغلي دي دوی د خپل ستونزې ما سره شریکې کړي ډېره مننه اوس هم ورګرځو خپلو قدرمنو میلمنو ته په پرونه کې نن را سره د ډاکټر سونیتا بهرام را سره ده او همدارز د خزو د چارو فعال غلې ولی را سره ملمانه ده دوی را سره خبرونه کې وصل دي قدرمنو ملمنو خبرونه ته ډیر خرغلی فروزان داوځي هم زمونږ تخنیکی همکار کوشش کوي چې دوی سره اړیکه ونیسي تر څو چې هغه را سره وصلېږي خپل ملمنو ته ورګرځو قدرمنو ملمنو خبرونه ته ډیر خرغلی شروع به پر بحث وکړو مرمن بهرام تاسو ته درځو خبرونه ته ول خراغلی که په سر کې دغه د ایگزیت امتحان په یازموینه په حق لا اوریدونکو ته لاند ووایي چې دغه کوم آزموینه ده او وروسته له څومره سختي او څومره کړهونه یو محصول یا یو محصول د توانیږي چې دغه آزموینه تر سره کی مهرباني
سلامونه اونې ته له تاسو او ګرانو هیوادوالو ته او ګرانو اوریدونکو ته ایگزیت اگزام یا د طبي شورا امتحان یا دغه طبي شورا کار لاسته راوړلو لپاره یو د طب پوهنځي محصل وکاله زحمت باسي او دغه وکاله د پرله پسې خپل زده کړې کوي بدون د کومې وقفې څخه یا بدون د کوم امتیازاتو څخه فقط دغه خاص امتیاز لپاره چې دا وشي کولی د شورای طبي کار لاسته راوړي او ایگزیت اگزام پاس کړي په دغه اوسنی شرایطو کې یا هم په خاني شرایطو کې هر محصول کده 15 تا غوړی چې مخکې لاړ شي نو ډېر سخت شرایطو کې هم په اقتصادي مشکلاتو سره هم د روحي او رواني مشکلات څخه بلکې سوچ په افغانستان کې په عمومي ډول باندې هیڅ محصول ته داسې زمينه مساعده نه ده چې د سندرد په شکل باندې دې ته د کورنۍ لخوانه همدارنګه د اقتصاد لخوانه د هر زاوی څخه زمينه مساعده شي دا خپل ذکر وکړي. خو په دغه سخت شرایطو سره بیا هم د افغانستان طبي محصلین کولای شي او کولای دي چې دوی دغه خپل زده کړې د وکالو پورې تمام کړي او یا هم تر سره کړي خپل زده کړې په ډیرو کوششونو سره خپل پای ته ورسي. او د دې بیا هم یادونه کړم چې دغه وکاله زحمت وستل یوازې نه د زړه تر ټولو خوشي دا و چې ایزټ اگزام به دوی پاس کړي او په رسمي ډول باندې به دوی د هیواد ډاکټر معرفي شي او دغه کار د دې نمائندګي کوي. دغه ایزټ اگزام چې دوی پاس کوي دا نمائندګي کوي چې دا په رسمي توګه د افغانستان ډاکټر ده او یا هم ډاکټر دی او د دوی کولای شي چې خپل هیواد ته په رسمي توګه ماینه خانه پرانیزي او د خدمت وړ خلکو ته وګرځي. اما متاسفانه اوس چې دغه دل خوشینه یا د زړه خوښي څخه دوی محروم دي او دغه امتحان نه پاس پاتې شوي دي.
ډیر مننه مېرمن بهرام برته به هم تاسو ته راوګرځو. خدا اوریدونکي هم له دغه آزموینې سره یو څه بلد شول. تاسو روښنايي په واچوله چې دغه امتحان څومره مهمه دی خصوصا د هغه محصلینو لپاره چې وکاله دوی په دغه برخه کې زده کړې کړې دي او دغه یو قانوني سند دی د دغه آزموینې وروسته یو کارت چې دوی ته ورکول کیږي چې دوی په رسمي توګه کولای شي خپل د وکالو هغه زده کړې چې کړې دي هغه د خپل وطن ته د خدمت په بڼه وړاندې کړي. بیرته راګرځو تاسو ته خو ورزو میرمن ولی ته تاسو هم خبرونې ته ښه راغلی. میرمن ولی دغه بندیزونه په نجونو خصوصا د طبي برخه کې ورځ په ورځ د دوی دغه بندیزونه زیاتیږي راپسې زیاتیږي. دغه طالبان په دغه برخه کې ولې داسې برخورد کوي؟ دوی طبي انسټیټیوټونه یې بند کړل، هر څه یې بند کړل. د دوی هغه غوښتنه نه څه ده اصلا له دغه بندیزونو څخه؟ لکه دغه آزموینه یوه ساده آزموینه وه چې دوی فقط دغه نجونې بتلې خپل آزموینه به ورکړې وې او دوی به خپل کار ترلاسه کړی و. خو دوی دغه د دغه کار په کولو سره یو قسم ته داسې برخورد کوي چې دوی د ښځو په برخه کې البته ډیر غیر عادلانه برخوردونه کوي. تاسو څه نظر لرئ په دې کې؟
مخکې تر هر څه زما نیک سلامونه او نیکې هیلې ومنې. دا چې طالبان ولې دا کار کوي د چیشته پاره کوي چې دغه لاسته راوړنه دوی لاسته راوړنې او د بل هېڅ شي هیله دوی نه لري. دغه کار دوی صرف د یو اجنډا په اساس کوي. دغه اجنډا چې دوی ته ورکول کېږي یا ورکول شوې ده دغسې قدم په قدم چې اول اپلای د شپږم سیم څخه لوړ ممنوع کوي مکتب بیا تر امر ثانی په نامه بیا تر یوه کاذب نامه لاندې او یا تر بل کاذب نامه لاندې دوی دغه د ښځو د نجونو ژوند د تنګولو او د محدودیتونو دغه اجنډا لري او دوی پر هغه اجنډا باندې کار کوي. دا چې د ښځو د پاره دا کار یا غیر عادلانه دی یا د نجونو وکاله تحصیل او تعلیم په هدار زی او یا ټوله ټولنه د دې خچونی زوريږي او څونی شاته پاپکیږي دا ودی ته هیڅ مهمه نه ده. د طالبان راغلي دي د پاره نه دي چې ملک پر مختګ راشي، ملک هوسایي راشي، ملک بسیاي راشي. دوی راغلي دي د پاره نه دي خپل مخصوصه اجنډا لري. کوشش کاوه چې اول سر دغه محرومیتونو فرمانونو څخه د وسلې په حیث استفاده وکړي کګوند خدای چې دوی نړیوال په رسمیت وپیژني. نو دا سي ټول په یو پلان کې صدر داسې وخت هم فوقت هم دوی یو بل فرمان صادروي د نجونو محدودیتونه مکتبونه چې دا چې نړیواله ټولنه دې ته ډیره حساسه ده او د هغو عکس العمل دوی په دغه رقم راپارولی شي. نور نو دوی بل داسې شکار مثبت کار په اقتصادي برخه کې یا د ټولنې په نور برخو کې د پرمختګونو دغه نه لري د دلیل او سبب نه لري، نو په دغه خاطر دوی د نجونو پر دغه باندې پر تحریم باندې د مکتبو پر تړلو باندې د انسټیټیوټونو پر تړلو او یا اوس دغه د خروجی ازموینې پر د نجونو څخه د دغه خروجی ازموینې محروم کولو باندې دوی غواړي د نړیوال توجه بیا ځانته جلب کړي، بیا کوشش وکړي چې خپل اهداف چې لري د دغه طریقې څخه یا دغه لاسته راوړي. نور دوی او بل دي دا کار مطلقا د یو ډیری منحوسه اجنډا په دغه اساس دوی دا کارونه کوي. دا داس نه دي چې د پرمختګ د ملک د او یا د خپل کارونو د اصلاح لپاره دوی دا کار وکړي، دا ممکن نه ده.
مننه مېرمن ولی، بیرته به هم تاسو سره وګرځو. ډاکټر صاحب بهرام، تاسو خپل د یو صحی کارکونکو په صفت په افغانستان کې دا اوس هم تاسو یاستې، دغه راته وایي چې افغانستان کې اوس څومره ضرورت دی خزینه او برخه کې صحی کارکونکو ته، لکه څنګه چې مونږ په راپورونو کې ګورو د خلکو نه یاورو د پخوانه په دغه شلو کلونو کې چې د صحی برخه کې کار هم شوی دی، خو لا هم په افغانستان کې د خزینه کارکونکو په برخه کې کمبودیا ډیره زیاته وه، تشه ډیره زیاته احساسېدل، په کلو بانډو کې ډیر زیات ضرورت و ښځینه کارکونکو ته، البته صحی برخه کې. تاسو هلته یاستئ، دغه پریکړه تاسو څنګه ارزوئ؟
دغه پریکړه زه ډیرې عجولانه پریکړه ګڼم، ځکه چې اوسنی شرایط افغانستان کې ډیر سخت زیات ضرورت ده افغان ډاکټرانو ته، او همدارنګه نه تنها د کومګ یادونه وکړو د نسایي ولادي یا یوې قابلې ته، بلکې په نورو برخو کې هم د ښځینه ډاکټرانو ته ډیر زیات ارشاد ضرورت ده، بل خصوص په نسایي ولادي برخه کې، ځکه چې د مورو د ماشوم مړینه کچه په افغانستان کې ډیره لوړه تللې او د جهان یا د نړۍ په سطح باندې په لومړۍ کټګوري کې قرار لري. نو که چیرې دغه پانتونونه بند اوسي او انسټیټیوټونه بند اوسي او وزټې زم پاس نشي، نو دغه کمبوتواله نور هم لوړ درجو ته ځو، که دغه موږ په راتلونکو څو کلونو کې بیا غوړ جبران وکړو، زه فکر نه کوم چې دا موږ په راتلونکو درې ل پنځه کلو کې موږ وشو کولای دغه کمبوتات پوره کړو، باوجود دا چې موږ وسو غوړو چې دغه پانتونونه او زیټ اگزام پاس شي، ځکه د درې کلو څخه زیات دغه محصلین چې فارغ شوي دي هغوی تر اوسه زیټ اگزام نه ده پاس کړی، پر حاله ډېرې ډاکټرانې چې پر کور دي او دوی وکلن زده کړې تر سره کړي دي، اما غواړي چې وظیفه واخلي، دوی نشي کولای وظیفه واخلي، ځکه چې صحت عامې لخوانه دوی نه درس شورې بي کارت وغوښتل کېږي، او د بل لخوانه دغه اگزیت اگزام بند شوی دی، نو چې دا بند شي شورای طبي کارت لاسته نشي راوړلی، د کامیابېدلو دغه کارت یا هویت رسمي د ډاکټر کېدلو دوی لاسته نشي راوړلی. دا چې لاسته را نه وړي، نو فکر وکړي چې اووه کاله مخکې چا چې زده کړې کړي دي هغه ډاکټران هم صفر دي، او دا چې اوس نور نوي زده کړو زده کوونکي چې جریان کې ول دغه مخکې له درې کلو څخه هغه هم ضربې صفر شو، او نوي فارغین چې موږ باید ولرو دا خو بیخي نه امید یا سور څخه، نو فکر وکړي د وکلو ډاکټران موږ ستاپ کړي دي او نو غواړو چې دوی اگزیت اگزام پاس کړي، نو تیر وکلو څخه چې موږ استفاده ونه کړو راتلونکو وکلو ته نور چې موږ پته مو شو چې ودرېږي زموږ نوي محصلین را فارغ شي، نو دا به ډېر یو غټه فاجعه وي د افغانستان ښځینه ډاکټرانو ته.
ډیر زیاته مننه میرمن بهرام، تاسو ته به بیرته هم راوګرځو. میرمن ولی، دغه څنګه چې ډاکټر صاحب بهرام هم دغه پریکړه ته اشاره وکړله چې دغه پریکړه ډیره جولانه پریکړه وله، د پخوانه هم ورد مخې په افغانستان کې د ښځو په برخه کې صحی پرسونل کمبود ډیر زیات و، تاسو یې څنګه ارزوئ په راتلونکو کې په افغانستان له څومره خصوصا د ښځو په برخه کې به څومره دغه پریکړه ناوړه اغیزې وکړي؟
زه به تاسو ته ووایم دغه مطلب په باب د وروسته څو مطلب چې ما مطالعه کړي دي په دغه موضوع باندې لیکل شوي دي، د هغو د راپورونو د څارو د څېړنې په اساس موږ تاسو مخکې تقریبا 18,000 نرسینګ او د قابلګۍ پرسونل دغه دلودي کمبود دلودي په وطن کې، نو د دوی دغه پریکړې په اساس په شاید دغه حالات یا تیبي د تیبي سکتور وزارت فکر کوم چې وقيبه یو د بشري ناورین شکل به واخلي. دا چې په کوم اندازه په کوم احصایه او ارقامو به دا خبره ورسي چې دا اوس په دغه حالت کې څنګه سم ویلای، خو د تیر کلونو د ارقامو په اساس چې د تیر کال د ملل د ملګرو ملتونو د تیر کال د څار په اساس پر هر سلو زرو مندو باندې شپږ سوه شل مندې د کوچنیو د پیدا کېدو پر حالت باندې مړې شوي دي. دغه رقم چې دا شپږ سوه شل به په ډېر نږدې راتلونکي کې ډېر لوړ عدد ته ورسېږي، چې حتی تصور یو موږ تاسو ته یعنی واقعاً یو 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 ناورین دی. دا چې په عموم دا چې څه دغه به تاثیر به په ټولنه باندې په عموم په وطن کې دا یو جلا خبره ده. په اصلي واقعیت کې باید موږ دغه د نجونو د حقوقو دومره محرومېدل ته و دومره متوجه کېدل ته چې دوی د وښځو ته دومره متوجه دي او په منفي شکل په ټولنه کې چې دوی و حاشیه ته بوزي، دوی محروم کې د حقوقو څخه، د اساسي حقوقو څخه، د روزمره د ورځني ژوند څخه. دغه اصلا خبره او اصلا بشري ناورین دغه ځای څخه شروع کیږي او وروسته بیا چې دا پر ټولنه باندې یا په صحي سکتور په صحي حالت نه باندې څه فرق کوي، څه تاثیر کوي. دا یعنی واقعاً د غری د تشويش او د واقعاً د تشويش وړ خبره ده.
ډیر زیاته مننه میرمن ولی. زمونږ تخنیکی همکار اشاره کوي چې میرمن فروزان داودزی د خزو د برخو فعاله هغه هم را سره په خبرونه کې وصل شوې ده. میرمن داودزی تاسو هم ښه راغلی. که تاسو نه واورو چې دغه د خزو په برخو د صحی برخه کې پر خزینه محصلینو طبي زده کړې چې دوی کړي دي، دوی ته اوس اجازه نه ورکول کیږي چې دوی اگزیټ اگزام یا آخرین ازموینه چې دوی ته د اجازه ورکړي چې دوی خپل طبي فعالیتونه تر سره کړي، هغه باندې هم بندیز لګیدلې دی او دوی اوس اجازه نه لري چې دغه امتحان تیر کړي. ستاسو په نظر دغه بندیزونه په څه معنی دي؟ ولې طالبان ورځ تر بلې په ښځو باندې دغه بندیزونه زیاتوي؟
سلامونه تاسو ته محترم میلمنی ته، ګرانو اوریدونکو ته. د صحي یا د زده کړو په هکله که په مجموع کې وایو، زده کړه هغه څه ده چې یوه ټولنه د خوشبختۍ، د هوسا او د رڼا په لور بیایي. اما متاسفانه چې نن ورځ افغانه ټولنه د دغه نعمت نه بې برخه ده. دا یوه ډېره لویه ناورین او بدبختي ده د افغان ملت لپاره، نه یوازې ښځو ته بلکه ټول ټولنې لپاره. که راځو د صحي برخه ته، نو صحي برخه خو هغه برخه ده چې حیاتي برخه ده په یوه ټولنه کې. نو که چیرې موږ په یوه ټولنه کې صحي کارمندان ونه لرو، نو په هغه ټولنه کې د انسان ژوند د خطر سره مخامخ دی. نو دا چې نن ورځ موږ خوندې نشي کولای اته غنیمه تحصیلات د البته ځکه موږ کابل پانتونیه نور طبي پانتونونه بند ول، فقط انسټیټیوټونه فعال و. اما نن ورځ هغه خوندې چې انسټیټیوټو کې دوی زده کړې وکړي، هغوی هم اجازه د پرمختګ یا اته اجازه د امتحان نه لري. نو دا ډېره یو خوشینونکې خبره ده. او البته زما خواند شرعي او د کلتوري فرهنګي افغانستان فرهنګ د نظر هم کوفته ګورو، داسې دلیل نه لرو چې هغه لامل د دې شي چې زموږ خوندې باید ونه شي کړلی خپل زده کړې او هغه هم د صحي برخه کې خپل زده کړې مخته بوزي. نو په هماغه اساس باندې څرنګه چې موږ پخوا هم ویل دي، په دې برخه کې باید اسلامي امارات په تجدید نظر وکړي او دا چې خوندو ته په هر شکل چې هر هغه نظر چې دوی لري په هغې تجدید نظر وکړي او خوندو ته اجازه د ادامې زده کړو ورکړل شي، نه یوازې په دې برخو کې، په ټولو برخو کې. ځکه تاسو فکر وکړئ دغه درې کاله چې افغانستان د تعلیم نه شاته پاتې دی، څونه افغاني ټولنه د مشکلاتو سره، د څونه خلاو سره مخ شوې چې دا موږ شاید ډېر کلونه جبران نه شو کړی. نو دا چې بیا صحي زده کړې هم د دې تر څنګ اضافه شي، نو دا واقعا یو ډېر لوی مشکل دی افغان خلکو لپاره.
ډیره زیاته مننه میرمن داوزه د خبرونه په دې برخه کې را سره ل کاناډا نه محترم نصار کریمزای صاحب وصل دی. کریمزای صاحب خبرونه ته ډیر ښه راغلی، مننه چې په خبرونه کې را سره ګډون وکړ. د تاسو نه به واورو چې د نجونو د تعلیم په برخه کې په دې وروستیو کې طالب چارواکو بندیزونه ډیر زیات کړی دي په طبي برخه کې، صحي برخه کې، چې افغانستان ورته د افغانستان ټولنه ورته په ټوله کې خزي ورته ډیر زیات ضرورت لري او تشه ډیر زیات احساسيږي. په دغه برخه کې دوی بندیزونه ډیر زیات کړی دي. اگزیټ امتحان چې د ډاکټرانو د پاره غازموینه د چې دوی ته د طبي خدماتو اجازه ورکوي، دغه په دوی باندې تیر ورځ دغه د دوی د وروستۍ پریکړه ده چې دوی ته حق او اجازه نه ورکوي نجونو ته چې دغه امتحان دوی تیر کړي. نو تاسو څه فکر کوئ چې طالب چارواکي ولې داسې برخورد کوي، ولې ورځ تر بلې بندیزونه پر ښځو زیاتوي؟
سلامونه او احترامات تاسو ته اوریدونکو ته. د طالبانو د اسلامي امارت دغه پریکړه د ملت سره په امیر په جفه باندې تمام شوې دي، خو دغه د ښځو په تحصیلي اړخ باندې چې څومره منفي اغېزې اچولې ده او اچي، دا ځان له د ښځینه قشر د پاره یو دغه تهدید او چیلنج نه دی، بلکې دغه ټولنې ته چې سبا په دې اجتماع کې د دوی خپلې مېرمنې یا خویندې میندې د دوی په فامیلو کې سبا د یو طبي ستونزې سره مخ شي، دوی به چیرته ځي؟ یا به د افغانستان نه وځي کوم ګاونډي هیواد ته به ځي، او که هغه نه شي کولی نو په افغانستان کې به داخل کې به نارینه معالجو ډاکټرانو ته دغه کېږي راځي کېږي. نو دا د دوی د پاره خپل یو داخلي چیلنج دی، او تر څنګ یې د افغانستان د عام ولس د پاره چې خزینه په دغه سختو شرایطو کې په دغه سختو اقتصادي وضعیت کې د تحصیل د پاره هڅې او زیار او زحمت کاګلې دي، او دوی بیا زی تحصیل کوي، او په اخیره کې چې نتیجه کله د دوی مارکیټ ته د داخلېدلو دغه یو لاره چې دا د اگزیکټیو امتحان دی، په دې کې ورته د ګډون اجازه نه ورکول کېږي. دا په خپل د یو سخت او د ظلم سره سړی تعبیرولی شي چې واقعا دا دغه نسل سره یو جفا روانه ده. او د طالبانو دغه کړنې دي چې دوی هم د ملت سره واټن پیدا کوي او هم چې نړیوال وطن افر کېږي. دغه د همدې مسالې تر څنګ دوی اوس په مختلفو ولایتونو کې، تقریبا په یو لس ولایتونو کې پوهنتونونه او د خصوصي انسټیټیوټونه تړلي دي. دغه یو لوی سلامه ده د ملت لپاره په هغه ساحو کې چې دغه انسټیټیوټونه ایجادېدل، دا دغه وخت تقاضا او ضرورت و. دغه ټولنې یا د ترانسپورټي وسایل د دې پر مختلف ښارونو ته نو دالته ایجاد شوي. اوس نو دوی په مختلفو دلایلو باندې چې هېڅ منطق هم نه لري او هېڅ دلیل هم نه قبلوي، دوی راپاسیږي او هغه انسټیټیوټونه تړي. د دې تر څنګه بعضې استادان یې انفک کړي دي چې بېخي دغه استادانو د انفکاک دا لړۍ دې په دې تعبیرېږي چې دوی نه غواړي چې په افغانستان کې د تعلیم او د تحصیل یو بحث یا یو وضعیت روان وي. دوی ډېر سختو شرایطو کې افغانان تقریبا قرار ورکړی دی.
ډیره زیاته مننه کریم زای صاحب، بیرته به هم تاسو ته راوګرځو. ورزو میرمن بهرام ته، میرمن بهرام په افغانستان کې تاسو مخکې مخ په خپلو خبرو کې ادبونه وکړه چې د مور او ماشوم په برخه کې د صحي پرسونل کمبود ډیر زیات وو، او د راپورونو له مخې په افغانستان کې د زیږون په وخت کې د میندو مړینه په لوړې کچه باندې ده او ډیره زیاته ده. د دې وروسته طالبان به د دغه تشې د پوره کولو پاره څه وکي؟ دوی به کومه لار ونیسي، او که دوی کومه لار او کوم بدیل ورته ونه لري، او نو د ښځو په برخه کې به دا څومره ناورین رامنځته کی؟
کچېری د کوم مثبت فکر د اوسنی حکومت سره اوسي او یا هم تجدید نظر د دې تصمیم سره اوسي، نو یو صفې سدي به مونږ وښو کولای چې دغه ډیر منفی فاجې ته چې موږ خوشینه ستورته ډیر، او د زمونږ د حیوانات مایندو خویندو باندې راغلې ده، نو دا به یو څه موږ جبران وشو کولای. او د دې لپاره چې دغه اوسنۍ حکومت کوم بدیل تفکر لري، نو زر تر زره د اعلان باندې واچي یا اعلان د کړی ترسو دغه افغان مېرمنې انجونې چې د طب پانځای محصلینې دي یا قابله سیبانې دي یا هم د پروسیزم بخش کې هره برخه د صحي سکتور کې چې دوی فعالیت غواړي ولري او خپل تحصیلات یې کړي دي دوی ته د فعالیت کولو جواز ورکړي تر څو حداقل دغه فارغین چې موږ لرو دوی وشي کولای اوسني شرایطو کې د افغان مېرمنو ته افغان میندو ته چې د زیږون پر مهال خپل ژوند له لاسه ورکوي حتی ډېری ډیټاو یا اوسني حالات کې چې په افغانستان کې دی په هر سات کې و مور خپل ژوند په افغانستان کې له لاسه ورکوي د زیږون له امله او دا هغه مراقبتونو ته ضرورت لري یا اړتیا لري چې هر امیدوار مور یوې قابلیت ته ضرورت لري او متاسفانه موږ د ډیرو په خاصه نرسنګ او قابلیت ته اړتیا درلودلې او ډیره شدید ضرورت اوس مهال چې بندیز لګیدلې ده دغه اړتیا سوچند شوې دي نو کچېرې د ته تجدید نظر وشي موږ کولای شو چې ډیره کمه فیصدي اوس مهال جبران کړو اما په مکمله توګه که اوس هم موږ سل پر سل اقدام وکړو موږ نه شو کولای هغه جبران د فتن ولرو دغه کمبوتاتو ته او یا هم دغه اوسنی حالاتو ته نو کچيري راتونکو کې دوامدار زمونږ دغه تجدیدي نظر وسی او زمونږ نوې اعلامیه چې پخشتي او هغه په مثبت یعنی نوې حکومت کوم بدیل ورته ولري چې ډیره مثبت غېزه ولري په دغه اوسنی تصمیم باندې نو موږ به وښو کولای چې په راتونکو کلو کې یو څه 50% دغه مشکلات او دغه امر د مرګ میر راښکته به کړو ځکه په ډیر په خاوس راست څخه ډیر خارجي موسسات او همدارنګ ډیر یو بهرنی ډاکټرانو د افغان ډاکټرانو سره کومکونه کړی دي او موسسات او نهادونه کومکونه کړی دي چې دغه مړینې کچا راښکته سی افغانستان کې چې خوشبختانه څومره د وړاندې افغانستان په دریمه ایلا شپږمه کټګوري پورې د مور د ماشوم د مړینې سطح کې قرار درلود اما اوس په نړیواله سطح کې افغانستان بیا بیرته په لومړی کټګوري کې شوی ده چې زما په نظر کې دی چې تجدید نظر ونسی نو دغه کچه د لومړی څخه به هم د ډېر منفي لور ته لاړ شي او ډېر منفي اغیزې به د افغان میندې باندې ولري
ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب بهرام له خبرونه مو زموږ تخنیکی همکار اشاره کوي چې یو اوریدونکو د ټلیفون په لیکه راته منتظر دی سلامونه خپل نوم راته وایي او لکم زی مواړی کني ولیدا تاسو زموږ غږ لري فکر کوم چې دا د اوریدونکو اړیکې زموږ سره پریشه وي دا خو تر څو چې هغه برته غي سره وسلی کو ور به شو زموږ بل میلمنه ته میرمن داوځي تاسو راته وایي چې په افغانستان کې فکر کوم چې میرمن داوځي په ډیره بخنه سره چې د اوریدونکو اړیکې را سره وسل شوې ده د اوریدونکو پښتنه او د دې نظر پر وخت برته هم تاسو ته ګرځو سلامونه خپل نوم راته وایې کوم چې مړی کني ولې
مننه خورجانې تاسو ته سلامونه خدا پاک دې وکړو جوړ به زستا چې مې شنه اوریدونکو عبد الحاد تعالی مده هلمند ولایت څخه
اتل صاحب خبرونه ته خره غلې د خبرونه موضوع مو اخیستې د تمن موریدل بم وي څه نظر لري کپلانډو ټکو کې را تخپل پختنه نظر راته وایي او دارته وایي چې په سیمه کې مو څومره سہی ستونزې زیاتې دي خصوصا د خزو په برخه کې
مننه خدا دې خوشاله کړي سلام ملمنو تمام خورجانې ستونزې خو نه خامخا تناستا ځکه دلته ډاکټرانو دغه شتون نسته خورجانې مثال خبرې په دولتي کلینیکانو کې مثال کاسته نو شذینه ډاکټرانو چې دي کمی دي خورجانې خود ما د خپل خون څخه په درنښت یو غوښتنه ده زوم دا کم بنډیزنه چې موږ حکومت اوس پر خون باندې لګولې دي دا لوی مسؤلیت دی د موږ خون دي خورجانې زه په دغه سره درته وامه ګوره مخکې حکومت پر شونځي باندې بنډیز ولګوي خون ته ویل چې مثال تاسو ایجاب مراد کوي دوی ایجاب نه مراتوي اخر رااله پانتونونه هم خورجانې په څو تړل دا غوډ صدا د وستې دی دغه هم خورجانې تړل دي نظم د خوند صدا غوښتنه ده چې د حکومت تاسو ته مجبور کړي چې مثال دغه نه بندیزونه پر خوند ولګي اصلي عامل ده د خورجانې ګور دی پر نړیوال باندې ځخ کیزوم پر نړیوال ځخ مکوي را خپل په افغانستان کې خپل دولت وجاړي ځکه نړیوال موږ د افغانستان مشکلات مثال کولې خورجانې پر خپل حکومت په وجاړو خپل حکومت ان شاء الله دا قریو اندازي پوري او خورجان زما په فکر نظر اصلي لامل دا غوښمن خو دي چې مثال په
خارجان باندې مننه له نظر نمو فکر نه کوي چې په افغانستان کې ټول د افغانستان ټول وګړي مسلمانان دي او تر وسه پورې په افغانستان کې د خزینه لخوا حجاب مراد شوی دی. تاسو کپام شوی په مکتبونو کې تر وسه پورې منجونې په حجاب کې وي او په حجاب کې تلې څنګه چې ټول په دې پویږي افغانستان یو اسلامي ټولنه دا او ټول هلته په حجاب کې ګرځي. د طالبانو لخوا بندیزونه د حجاب په سر نه د دوی څنګه چې راپورونه وایي او څنګه چې ښکاری د دوی د دې اعلامیونه دغه په تنه د حجاب په برخه کې نه ده، نورې برخې هم شته دي چې دوی ورته د ښځو په برخه کې البته دوی بندیزونه زیاتوي. مننه له تاسو د نظر نه ورزو خپل قدرمنو میلمنو ته. میرمن داوځي تاسو د دغه اوریدونکو د نظر پاک لڅ ویل لري، مهرباني وکړئ.
مننه. ما د ورور نظر واخیست. ګورې کومه یوازې دې باندې فکر وکړم چې د افغانستان مشکل یوازې ایجاب دی، نو دغه کلمه مونږ په قرار تو باندې اسلام تکرار کړی. بیا هم وایو چې افغان ښځې خپل هغه اسلامي او شرعي حق غواړي، نو که چیرې پخوا وخت په دې باندې تحلیل وشي بیا په فعلي شرایطو کې په عامو بازارو کې یا په عامو ساحاتو کې که مونږ وګورو وایو چې فرزن خوندې بعضن ایجاب نه مراتئ، اما په انسټیټیوټو کې تر آخرین حده پورې د دې تلاش کېده چې باید هماغه منظم ایجاب چې ماسک دی ویلې و هغه مراد شي. اکثریت انسټیټیوټو منظم یونیفورم درلوده چې خلاف د یونیفورم اصلا انسټیټیوټ اجازه د داخلېدو نه ورکوله. دا یو موضوع. دریمه موضوع دا ده چې مونږ که غواړو یوې ټولنه کې اصلاح راولو، یوه ټولنه د روښنایي په لور بوزو، نو هغه باید تعلیم ولري، زده کړه ولري. که مونږ ټولنه هره ورځ د تعلیم نه محرومو او هغه ته اجازه حتی د خپل دین د زده کړې نه ورکو، نو هغه به څنګه په دې پوه شي چې زما ایجاب چیرې دی؟ خدای پاک څه ویلي؟ یا قرآن عظیم الشان چې زما کتاب دی په هغې کې څه راغلي دي؟ نو یو جاهل انسان نه بیا د دې موضوع توقع کول زما په نظر د خپله لویه اشتباه ده. اما نن ورځ مونږ مملکت په هماغه خوا روان کړی دی. سبا نن ورځ مونږ یوه مور که زده کړې ده، سبا د هماغې لور خپله یو د تعلیم نه بی برخې مور کیږي. آیا د تعلیم نه بی برخې مور د یو څوک چې په خپل حق نه پیژني، خپل دین نه پیژني، د هغې نه تاسو داسې توقع لرئ؟ نو بنان که مونږ غواړو باید که انتقاد کوو په اصلاحي شکل وکړو، نه په داسې شکل. ځکه افغانستان کې همیشه زه تل دا وایم چې زه د دې نظام په هیڅ عنوان مخالفه نه یم، اما دغه حقوق دغه مشکلات چې دي دا باید اصلاح شي. ځکه همیشه مونږ نقد کړی، همیشه مونږ هغه خبرې چې د نورو په خپل نظر خوي اما عمومي شکل باندې د اصلاح وړ نه وي اغم کړي، همیشه مونږ د افراط او تفرید نه استفاده کړې ده. اما هغه مسائل سبب شوي چې نن مونږ په دغه وضعیت یستو. ګورې د امر بالمعروف اصلي وظیفه راځي د اسلام د نگانې وګورو. دا نه ده چې ته یو چا باندې اسلام نرم ترین او کامل ترین دین د دنیا دی، نو هلته خو هېڅکله نه دي ویل شوي چې ته په یو چا باندې په حد فشار راوله چې په مجرد غد امر بالمعروف نو موري دا غ رنگ وتشتي او غ دون ايره په وجود کرش چې غ لړزي لړزه په سو واخلي. ځکه اسلام د سيو دين نه دي، اسلام د نرمش دين دي. اما کوم غوي چې نه د دې لپاره چې خوندې جاب نه مراتې، مونږ هغه ته نیک لار نه ورخی، مونږ په هغه باندې هر ورځ تجهیزات زیاتو، دروازې په بندو، دا د حل لار نه ده متاسفانه، بلکې د نور هم جامع د بدبختۍ او مشکلات خواته بیای.
مننه میرمن داوځي. میرمن ولی تاسو ته در وګرځو، لکه څنګه چې دغه ورور خپل نظر څرګند ک په افغانستان کې تر ډیره پورې خلک د دولت په دغه بندیزونو باندې چوپ پاتې دي، خپل غږ نه پورته کی. څه فکر کوي دغه خلک به سبا ته خپل خويندې میندې نارینه ډاکټرانو ته بیاي، دوی به په دغه برخه کې لستون سره کمخ کیږي، دوی به بیا څه کوي؟
ما هم دغه ورور خبر واورېدل، د وکس ماته البته ماده سي دغه وکس چې د نظر دوا قسمه درلودلې او دا چې موږ باید خپل مشکلات د بار خپل وطن ته او خپل خلکو ته او خپل او بل اخره خپل دولت ته زاد دولت خپل دولت نشم بللې په هر حال یعنی خپل دولت ته باید سړی رجوع وکړي او د دې سره د مشکلاتو په حل کې کوشش وکړي. دا خبره سیده مشتاز درشته هم باید خپل یو خپل محوري یو سیستم ولرو چې داغه د خپل مشکلاتو د حل لپاره تاسو رجوع
وکړي. اغه حکومت یا اغه دولت چې دا وریدلو زغم ولري او د خپل د ملت او د خپل د خلکو غاګ ووریده سی یو منبع د سی یو مرجع د سی یو کس چې خلک ورته ورشي او ز د افغانستان کې تر وسه پورې د دوی حاکم یا د دوی رهبر معلوم نه دی، خلک پیژنې نه، فقط په نوم او په سیمبولیک ډول را سرګند دی، د نڅت هم کیږي خلک به چاته غک پورته کوي.
بالکل ما خپل خبره غوښتل چې دا سه کامله کمه چې دا یعنی په دغه حالت کې په نورمال حالت کې باید داسې ووسی، خلک باید خپل دولت خپل خپل منابع خپل سازمانونه خپل دولتونو ته دغه وکي ته رجوع وکي. دا خبره په عموم کې صحیح ده. پاته شو د دې د نظر اول قسمت برته وسه خبرته لاند راسمه چې په دغه دولت کې هیڅ رقم غوښ د ملت او مشکلاتو ته د ملت مشروعیت او رسمي پیژندلو ته دا نشته، هیڅ څوک نشته، د سوال نفر نشته، خالص فرامین دي چې صادریږي او بس. نو پاته شو دغه ورور د اول د نظر اول قسمت چې فرزند دغه ملامتي به تر شو څو پنځونو باندې واچول دا به متاسفانه د یو د هغه ډیرو تعدادو نارینهو څخه دی یا خلکو څخه دی په وطن کې چې یا د بیری یا د چاپلوسی او یا د نادانی په اساس دغه یو خبره کوي. دغه سی دغه تحلیل په هیڅ رقم کې چې د مسولیت سره بیرته وخت پرنجونو په شوځ باندې واچوي چې تاسو باندې د محدودیتونو په دغه خاطر راځي چې دا ټول تاسو خپل کړنی دي. دا صرف یو ډیر تهجوري او یو ډیر پاسپاته او یو ډیر غیر انساني تحلیل دی. زه فکر کوم چې دغه سی خبرې په کولو باید یو نورمال انسان، یو وجدان داسې انسان چې وجدان ولري، هغه باید ډیر وشرمیږي. نو زه هیله لرم چې دا ورور یو خپل خبرې بیا واوري او په دغه باندې خپل نظر وکړي چې دغه سیستمونو دغه فاجعې ټول مسولیت به فراوړل او پر خپل ضعیف او خواندو پر هغه خواندو باندې چې څلور څلور کال د جنگ قربانیان دي
ته پدې باندې اچول دا یو محض نامردي او نژوانی ده او بس. مننه ورزو خغلی کریمزی ته تاسو منتظر پاتې وي. تاسو دار ته وایي چې په افغانستان کې په خصوص په ټوله کې دی وی ټوله نه د اصلاح لپاره د بندیزونو زیاتول به د حل لارې لکه څنګه چې په افغانستان کې د وس د حکومت لخوا بندیزونه ورستر بلې زیاتیږي او ډيري خلک په دې باور دي چې دغه بندیزونه شاید د ټولنې د اصلاح لپاره یو یا هم دې ته منتظر دي. تاسو څه فکر کوئ دغه بندیزونه به څومره وړاندې ناورین رامنځته کی د دې پر ځای چې خلک منتظر دي د ټولنې د اصلاح لپاره؟ خپل نظر را ته په دې برخه کې وایي کریم صاحب.
مانه دا د نظامونو د جوړښتونو په اړه چې تاسو لکه تحقیق وکړي دا نړۍ کې موږ ځوانو نظامونو لرو چې یو نظام د ولس یو قرارداد چې دی یو ډلې یو ټیم سره او هغه راځي هغه معنی حاکم کیږي یا د انتخاباتو د لارې یا د لوی جرګو دغه ته موږ مشروع او ولسی نظام او حکومت ویو او یو دي دیکتاتورشپ چې دا تاریخ خو دلی دي چې دا دیکتاتوران څوک او څه نه معنی دا وچاغه یو قشر یو د لارې په چې د ټوپک او د جنگ د لارې نه نظام تر لاسه کوي به چې په ټولنه باندې هر ډول بازی کوي هغه ټولنه غو ته سرټیټی تر څو چې یو انقلابي بغاوت راجګ نشي او د خلکو مخاوني نیول شي. نو دا دیکتاتورشپ جریان لري. زه خو موجوده نظام ته مطلق یو دیکتاتورشپ یو دا په نه ولس پر رای راغلی نه ولس په مشوره راغلی دی. دا یو چاره لیګلی دي چې د دې ټولنې هغه ارزښتونه او هغه اساس او اصول راړنګ او ویخوځي. موږ دلته اوس بحث لرو د افغانستان کې د ښځو د تحصیل په اړه باندې. د دې نو اوس دغه موجوده نظام څه ګټه اخلي، څه هدف یې دی؟ سړی دې ته فکر وکړي، زیر شو ورته. آیا دا د ټولنې سره کوم دښمنی لري؟ آیا دا دی قشر سره یا دی نیم افغانستان د ولس سره چې نیم خزی دی او نیم نارینه دی نیم سره دښمنان دی دا هیڅ نو تعبیر څلته زما یو عملی موجوده دغه کې یو ګډونواله د مرمن داوځي دا و چې د نظام لا تر نکو په لیس د خوده ولی ما مانی خو ظلم نه کوي ما ته خو وزاس یو سیاسي او ټولنیز دی ظلم خو پتا دی ته څنګه لا تر کی ته څنګه طرفداری کی په ولی وکی دا اوس ته په زور په خپل لاس مانی د یو 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 ظالم یو جابر نظام ملاتړ ته زمينه مساعده ما ته دا جرأت راکې چې زو به مجد دغه ته یو خيار مېرمن ناس دا غي مخالفت نه کوي زناري نه ولي وک نو دا خبره ک محترمه داوځي کته په هر منطقه او په هر دلیل و په دغه خاور به ډېر خوږي کی دغه خاور د پاره به یو مشروع نظام ارزو لري معنا دا نه ده چې خپل حقوق یا د نورو حقوق په خور لاندې کی دا غزیو چې مو دولانه پروسه کال زمونږ د لوینینګ راهر د ځوانانو شورا په دغه مشرقي زون کې هغه کې د مېرمنو د کمیټې مسول چې و لازمه باندې چې نو وخت نو هغه یو مکتوب شکل باندې یو خط ماته په ایمیل کې راولې غلو او چې دا کوم باوریدون کی ته یا کوم قوی مرجه ته ورفارود کز موږ غږ پاره کې لیکلو چې زه مون تحصیل وکړو مون په سختو مشکلاتو کې مکتبونه ویلي پلار اجازه نه راکول ټولنی اجازه نه راکړو سمو تحصیل وکړو اوس دا کوم مرجه ده چې زه تر خپل درد او غږ شریک کړم ما دا مکتوب کتل په خوده قران څوره جوړتلې صرف جګر خونم چې دا خو یو غټ امانت یې غواړه راکړې او چالو کوم خلاص محبوبه سراج په تاسو پیژنې غیت نور کول ورغومې لګو اروپا کې یو کانفرنس پاره کې دا مکتوب به تقریبا د ملل متحد په یو مجلس کې دا مکتوب ولستل پاره کې هغه درد چې ور سره شریک کړ ګور ستاسو غږ ستاسو د زبون د خويندو غږ زمونږ د کور د فامیل د داخل د خلکو غږ من نارینه هڅه کوم چې تاسو سره بدرګو کو تاسو حق خپل حق ګڼو تاسو مشکل خپل مشکل ګڼو تاسو یې راشي په یو سیاسي پروتوکول او په یو سیاسي معاملې کې د نظر وګورئ
کریم صاحب په ډېر په خن سره فکر کوم د میرمن داوځي اړیکه موږ سره پرېښه وي د خبرونه کې مو وخت ډېر کم پاتې کپلانډو ټکو کې خپل نظر را تراټول کړي ځکه چې وخت ډېر کم دی موږ سره مهرباني
زه د دې موجوده نظام د جوړښت او ساختار تر د خاورې ته دغم نه تهدید نشته چې زمونږ د دې دغه څه د فکر ته او د دې زمونږ هویت ته یو تهدید دی په ټوله نړۍ کې د افغانستان د مېرمنو وضعیت د افغانستان د ولست لپاره د پیغور یو شکل نیولې ده په هر ځای کې چې د افغان نوم یادېږي او سره څنګه کې دغه جانب مقابل یا جانب مقابل لورې د دغه کې چې دغه ولست د چاغه څوک دی چې خزي یا مېرمنې په کې هیڅ د ژوند اهمیت او ارزښت نه لري مننه
ډیره زیاته مننه غلی کریم زای چې خپل نظرم را سره شریک کړ د خبرونې ورستۍ شیبې دی ورزو ډاکټر صاحب بهرام ته دا غي نظر په دغه ورستۍ شیبو کې راوخلو ډاکټر صاحب بهرام تاسو په لاندو را ته وایي چې هغه جونې یا هغه میرمن چې دغه آزموینې ته منتظر وي شپې ورځې ورته انتظار وشته په دغه په د اخره کې تاسو څه پیغام لري یغوې ته باید څه وکي او حوصله او امید باید ولري کنه
په خپله کې زما همدا پیغام دا هغه خويندې چې اگزیت اگزام مرسته نه دفتر شو یا هغه محصلین چې ته پنځه پنیمه کې پات شوې ده یا هغه باندې ژوند چې اوس لګول شي ودی دوی ته زما همدا پیغام دا چې هر ته تیاری پسې رڼا شته ده او خدای پاک هیڅ خپل بندا نو امید کوي نه حتمان یا تجدید نظر براشي یا به هم دغه دروازې اخر پرانستل شي تاسو خپل ځکه ته په خپل کورونو کې دوام ورکړي خپل خويندو ته خپل نور راتون کې نسل ته دا یو هر یو ټکی ذکر مو کړی دی هغه انتقال کړي او الله مهربان ده چې دا مشکلات به ان شاء الله تعالی حل شي
ډیر زیاته مننه مېرمن ولی په ورسته یو شیبو کې تاسو نظر هم په دې اکل راخلو کې تاسو ویل لري مهرباني وکړئ
خپل خوندو ته چې د درو کلونو رئیس دی خپل اگزیت یا خروجی امتحان ته منتظر دي او دا امید لري چې دا ټولنې ته د خدمت مصدر شي. زه به دا خوندو ته یو نصيحت لرم، هغه دا چې د دوی زده کړي یعنی طبي زده کړي بیا هغه هم هغه زده کړي دي چې په هر یو یا دوه کلو کې دوی باید خپل طبي شناخت لور کې او کورسونه ونیسي او د ځان مطالعه نور هم لور کې. نو دا کار چې دوی لاس نه اخلي که هر څه شرایط سخت دي، نهیلي بيخي ډېری دي، مشکلات ډېر دي، خو دوی چې دا کار په خپل کوشش او په خپل وخت کې کوي بیا دې هم د خپل زده کړو خپل د پوهې لوړېدلو ته بیا هم کار کوي. ګوندې خدای وي چې یوه ورځ دغه ټول محدودیتونه د منځه ولاړ شي او دوی ته د امتحان د ازموینې وخت برابر شي او د کار وخت برابر شي او موږ به د دوی تر ابده پورې د دوی د خدمت مدیون یو. مننه.
ډیر زیاته مننه. قدرمن اوریدونکو له تاسو هم مننه چې تر دې د مرا سره وي په خبرونه کې را سره قدرمن میلمنه خغل ډاکټر صاحب سونیتا بهرام را سره وو، همدارزه د خزو د برخو فعالان هر یو فروزان داوځي او میرمن غلې ولی را سره وو، او همدارزه د کاناډا نه محترم نثار کریمزی صاحب هم را سره وصل وو. ډیر زیاته مننه قدرمن میلمنو چې په بحث کې را سره ګډون وکاو. اوریدونکو چې موږ ته مو غوږ وي تر دې د ما پاتې ل ازادي رادیو سره اوسې گئی. تاسو په خدای سپارم، تربیه مو علامل شه.